درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو حملو کې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 340 کاله لرغونتوب لري. باختر خبري اشان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتي متره سور لري او وزن 300 ګرام دی. د خبر له مخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په عبود پیغمبرانو شجری لیکل شوی دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شلووره لوب کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننۍ مسابقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلووره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ مسابقه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه آیرلند او دوهمه چې بیګا به افغانستان وګټله. د نننۍ لوبې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکي هم وي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بې پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې ولس ویشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بې پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو و هورات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنهښ شولې. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د وو توغندو په وسیله حمله وشوې. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سیمې چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې وړاندې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو لړ وړېدو شکایت کوي.
د خلکو شګیزو بیگانه لري. وڅګور ډالر پورته کیټ راغی. افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې ولاړ.
د نوي تعلیمي کال په دورشل کې د چونو د شونسیو د پرانستل کېدو غوښتنه کیږي.
نسار کلینیک ترادم اسکنه شوفانه غوندم غواړم ستکترسم.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ یتیم ماشومان ته د زده کړې شرایط برابر کړي.
ازما د هوني ټول مسلب لکه کتابونه، قطاسیا، پیس او ترانسپورت د جراله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان د پاکستانی الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 او 3 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودی شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په واکې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونه د دې حملو په ځواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. د موضوع جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بلل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي،
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلې شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نښه شوي چې لامل یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکی حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول بے باکه کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتون کې هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت رسماً په افغانستان کې د نن سهار د حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستاني طالبانو څو پټنځایونه په نخښه کړي چې لامل یې لږ تر لږه اته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهراً د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نخښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیښه کې په نخښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګنده خاريجي داغه به بنیاد دي نن د رژو هم هم ارزدو او تلاسام تاریخ ته د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبي وزیرستان شي په دارا شوال شي د میجاوانه فعالیتینه دي مش اچیر نه تللی سار نه مش په دغه لا کاشه وسیږي.
ملخه د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایي بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی وو. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړي چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخښه کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایي بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان له لوري په خوست او پکتیکا کې بمباري او د طالبانو له لوري د دغو بریدونو غندنه. په راپور کې مو د دې موضوع جزئیات واورېدل. اوس د دې موضوع په اړه ورځو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس ته شمس صاحب، لکه څنګه چې مو واورېدل او خبر یاست، پاکستان تېره شپه په خوست او پکتیکا کې بمباري کړې ده. دا بریدونه ستاسو په نظر څه پیغام لرلی شي؟
سلامونه سروان صاحب. طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغې باندې برید دی، سرغړونه ده. او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېیم وار تېری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاری چې پاکستان نه هیله ده د طالبانو د همکارۍ نه، او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او دغه سي وسلواله
د څه ډول همکارۍ خوشتل لري. شمس صاحب، پاکستان دا منظورم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي ده، پناه دین ورکوي.
اومده وختونه خو هم ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسسته پوره واغ دوی سره کړی دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و. مګر د دین زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو وارد اولې، ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده. د پاکستان یو اړخ ته دوی د افراط افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده، او دویم دا چې پاکستان دوم دی هم دغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پاوس ته راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېزه توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبان او پاکستانی طالبان وسله مبارزه
کوي. به شي فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي که چیرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او لا افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوز بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوز ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوز دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختاره وي نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دي او میان نسی نو پوزوم دغه څه ته ګلاره خپل کړې
ډېر مننه سلامت اوسې شاخلې زردار شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنن کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو پاکستانی پامدی موضوع په ارتباط یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلی چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاور کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبور چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یو ناست اقدام کوو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډېر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک وغولي او دنیا وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابله په نوم د دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پی ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي ټول د خپل جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاس راوړلو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسو منظور لګټ نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسو ولیدل چې وړ مورس هلته برید وشو او پوځیان یې ووشل شول نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوې ملکي حکومت هم راغلی
دنیا نه
باج واخلي پیسې واخلي.
فکر کوي چې فکر نه کوي چې دا ډول حمله بعد دوړو خو ترمنز لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخه جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده وغوښتله چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله طالبان د طالبان واک د ایسای په لاس ده، ایسای دینه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کې یو څه ډزې چنن کړی دی، هغه هم دا هم سختګي ده. او بل تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړې ده هغه بلوچ مبارزین دوی پناه کړی ده. یو خبره او بل چې دنیا ته وښیي چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا
نه یو باجګیری کوي. بله دا موضوع تاسو مخکې یاد کړه، ډیره مننه. سلامت اوسې شاغلې نثار احمد شیرزی چې آزادی رادیو سره مو خبرې وکړې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو بمباری او په دیوران کرښه کې د دواړو خواو له نشټې سره هممهاله پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد د کورونو چارو سره د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. د دغو رسنیو له ډلې جیو نیوز ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوي نیټه څخه مخکې په خپل خوشاله پاکستان ووزي. هم مهاله یو شمیر تازه راستنه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بیکاری سره لاسو ګریوان دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 راپیل کړي. د جیو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپله خوښه له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبرورۍ تر 23 پورې له 540,000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوې دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنیدونکو تر ټولو ډیر قربانۍ دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسي چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فل حال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دند چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه کوجه اگر دا زه ور شخصیت مناسب ادارو کې په دند وګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي.
د غشان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زلډی ریمودی رئیس ایران ته زم لازم د خپل میرمن او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زدیش کلانی افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کې چې راغلی هیڅ کار روزګار نشته. کله ورځ 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کیږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته نه
ځم. بیا ما حاضرم کار کوم کې جای نرم.
بلابلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 13 راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډیره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
کله یوې خواله نیوی زیات ورزی کیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د انجونو په شونځویو بندیز لګولې نو لبلې خو انجونی خوشتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت اسباب کلی 15 کلن اسما هم د انجونو د بند شونځویو د خلاصون خوشتنه کوي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ستکته سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړا او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې انجینې تعلیم یافته ډاکټرانی او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت مو غواړو نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان شي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته آسیاب کلي اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلي په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریری له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نوره تیر یو کال هره ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي، دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتوي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وای د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی ډېر همداراز وایي اقتصادي کمزور دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي، بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، فقیران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ غوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ اوس ګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغه جبانې کې تیل دی که اوړه دی که هر شی دی، په یغه جبانې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک یې ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کېږي په هغو باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروبار یان بیا د توکو په بیو کې ټټوالی او لوړوالی ډیر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وایي. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیې ورکوي، نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله وویل
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولی چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو، چې مال جګېږي، دواجې دغه ده چې محصول طرفه زیات راځي.
بلونی ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي، او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر حسیب الله ګردیزي وویل
مدا خو اکثر لوی تجارت چې کوم په خار کې ډېر مهم رول لوبوي، هغوی مونږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی مونږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه. نو هغه کوم وړه خار کې د فروشان چې دی، هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دی په دې موارد کې مونږ سره قناعت نه لري، نو هغوی سره مونږ انشاءالله برخورد، قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي، چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ له لوري په لسګونو یتیمو او بې سرپرستنجونو او هلوکانو ته په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ مشران وایي چې له اتو کلونو راهیسې د دغه ښوونځي لګښت ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جلاله خیریه بنسټ مسولین وایي له اتو کالو څخه یې په اسداباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دیرش ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومان کفاله په خصوصي ښوونځي کې د اتو کال راهیسې ترسره کیږي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسیا ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته ترسره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لوري دغه سانتیوی برابرې شوی پر خوختي
زمانه مې اسره د پلان مشان محمود د نو خصوصي خونځي د وون پولیس د کوم کې زه یو یتیم يم. زما د خونځي ټول مسل په لکه کتابونه قطاسیا پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مستندوی بنیا څخه ډیره مننه کوم چې موږ د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه محسوب علي د پلان مې شهید الله دی د نو خصوصي خونځي د پنځم ټولګي د کوم کې يم زه یتیم يم. زما د خونځي ټول مصارف لکه کتابونه قطاسیا سی اپیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان رستنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړي.
په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چنجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډیرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومان ته د زده کړو ترڅنګ نور اسانتیا به هم برابرې کړي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
زمو شخله ازادي رادیو اورې د روان خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورسته لانجره. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخړه د دې سات لاندو خبرونو ته
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. دا تیره شپه د دریورم پر ذکر شي ته څیرمه ظالم او جابرو پاکستانی جیټ الوتکو او ډرون ترخکو د پکتیکا په سرحدي ولسوالۍ برمل ته یو شمېر مهاجرینو کورونه بمبار کړل چې په ترڅ کې یې تر دا مهاله زیات تاوانونه اړولي. خو دقیق معلومات دا دی چې د درو ماشومانو او دوو ښځو په شمول د یو کور پنځه بې ګناه وګړي په شهادت رسولي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم د چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسې کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداخله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجارت للی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغه ملوشتمنو تجارت څخه مداخله د